سلامونه ستړي مشهب تاسې زموخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سندو سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګری کچه 790 میلیون ډالر و. د دغه وزارت وایند عبدالسلام جواد نن سه شنبه رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچه کې 620 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او 230 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. کته معلومونه ده چې افغانستان له هند کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دي چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یو هوایي دهلیز لري له هند سره سوداګري سره راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لاس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت بیا خبر پاڼه کې چې پرونې خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 میلی متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون وخته ویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 16 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سودیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سودیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې وژل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 100 بیپیلوټ الوتکې توغولې دي. دا د غبریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپین شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګروت کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مې میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او نن در سره د مطالبه واوریدل شي. له پاکستان راسته نشوي کډوال شکایت کوي چې لستون دي سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي چې خوراک د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ما شومان ځاړي چې یو څراوړي کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو به شي نشته.
اکډوال په داسال کې شکایت کوي چې د ملګر ملتونو عالی کمشنری یونیت سیار وای له پاکستان ویدان راسته نشو او کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وای چې د خوراکي توکو به هم لوړ شوي.
ولن ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کغوري وګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دی.
پکتیا ته به هم ورشو چې د ویل سيزي دښمنۍ په دوستي اوخته ده. ماشه د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوی او په دې لبه هم د تجزیات لرو په پای کې به ساسي پیغامونه هم راوخلو. نور مقاله به مشتمل دي. وګورئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو الی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران او افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غساسمن په خپل تازه راپور کې چې پروند اپریل په 28 مې خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړی او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې اوازې پاکستان نه ترلاسه کړی ده. دا په سال کې د چې د روان اپریل میاشتې له دمړی نیټې پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دا شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنی شوی کورنۍ وای چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28 خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړي. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 9.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمیر 10% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تیرو دوو کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لورته ستونزې سره ټکوي.
دو سال مې تهران کار درشم، از
دیوی دوه کاله په تهران کې و، مهال ته مې کار کولو، ویزه مې ختم شوه و، پولیسو د کار لزای ونی ولا ما افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپناه مون شته. د دولت غواړو چې راستنو شوی او کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي.
زندگی بسیار زیات است.
دغه ستانه کړل شوی کډوال وای د مرستو ژمنې ورسره شوی، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار د اپریل په 6 ویلي چې د دې میاشتې لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوی چې په دې کې یو شمېر په زور ایستل شوی. یونیسیار د اپریل په 14 په راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6 د اپریل تر 14 پورې بیا 9,300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېر 55,000 کسان په زور ایستل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له مرګلو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هیوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هیواد کمزورې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28 د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هیواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاتې ښار بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلا بېلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتره پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د اوړي په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پېژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ورنه همدا علت پوښتلی دی.
دا چې سیلابونه وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتل فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک د سی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورزي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده. که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، له دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي سي، او دا کده ورځې لخوا دي او که د شپې له خوا وي باید دوی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوته او د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولن ته په بازار کې 15 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسي که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار کے 1500 تر 1700 پوری قیمت لری. ہم داسی که غوری و گوری کنور خوراکی مواد تبان کران شوی دی. مون زیاد اندیخ نزکا یو دغتا چه بیروزگار ایو دغا واجی رو مون دیر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکو هم لتهری وی میاسي راهیسي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځنګړې توګه بیواسلو او د ډیرو غړو لرونکو کورنۍ لپاره ملامتون کې بولی. د کابل ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وسنۍ وختو کې اقتصادي ستونزې د خټې د سیمې د اقتصاد په صفر کې ضرب دي. چې مواري وایي ټول خلک به د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک چې د ماشام په ډوډۍ پیاري اندي.
دا فنان داسې وخت لدی عمل اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله اکسپانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% د جامو او البسي شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجۍ وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زمونو د کورنۍ او ترمنځ سل کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ او ښکېل لوري تغییر هغې ته خوښ دی. وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنۍ ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو، څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخانۍ کېنم، نه ګرځوم، دا توپکې نه کوم، دا د کوسې شیشناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دي دو غزوان خدای وزغور خدای موږ ته ثواب کړو
دیاد دخمنی دواړه کی لوري دی روغ جوړی ته خواخ دی وای په خو دا دخمنی دو دو درې کسانو په منځ کې پیښ شوی و خو ز د هر لوري د کورنۍ د غړشمیر له دوه دو سو کسانو هم ډیر شوی او هرڅوک بیل بیل ژوندته ورپیخ غوښته خفاو د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي:
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نو کورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زور نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لوی وړکی مونږ د غومره لرو. دا خفګان سي پیکسه دا ټول خپه کېږي په کور کې. اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي، دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بېماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل:
هر د داخل بنګال تکمني بزرمتي گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه رسېږي، ما زما کلاړه دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړ یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي، 14 هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړی وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سر لښبګو د مخام تشبګو په دنه سپوند د 35 مترو او د مخام لښبګو د سر تشبګو په منځني صفات او لس شپګ نوی هم درنګ تاسو کولای شئ په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي. اوس هم ورزو خبر پښتونخوا ته او د هغه خوانځي وستونز در سره شریکو چې جنونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافی اندازه مالمانه لري ورپسې ساسي پیغامونه
مدا وستا زون را واستي او د مو سکول ډیر په غسر جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هپاره کې وستا زون نشته دي کچې ته مو د وستا حکومت وستا زون را و نستا ول نو مو به احتجاج وکړو.
فریال پنامه د جنې د دویم جماز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سواز د کونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د څلويخ د کونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلیز د کونکو صوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وایي، خو په سکول کې استادان نشتا چې داسې د علم حاصلولو لا بنیادی حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دوپاره ټیچرو بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچرو سنس وکایو. مونږ سره صرف ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته د 350 ده او ایجوکیشن کومه افسر ده میډم یاسمین. مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او موږ ډیر ډیر شکریا ده کو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنکو پاست پوزیشن اخیستې دي، جنکه د چانه کم نه دي او مونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سنه سک کول غوړو او مخبل تعلیم کول غوړو مخکي.
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2013 کال کې د پوسټر نگرانې لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړ شوی. په 2022 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی. چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلې. پا په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان له خپل دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بل استاد هم تعینت کړی و. خودرې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خود تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی له کبله داسې نشي کولای.
نائن ڈویژن پندرست بنی ڈبل اسٹوریج اسکولوں یو پہ شیر علاقے لنگرو یو پہ منتو کی جھوٹ شو دا ہزار بائیس کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ پمرستہ د جنکو دوپاره منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پڑھنا و تحیر شوی دوا کولا و چلے دو کل پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژد شو دا مو حکومت نه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نه وختنه کو سدسی شندر بلڈنگ تا دا سستر زرا سٹاپ موایا کی.
بلخوا مک پا دا غالا دا تعلیم محکمه زائی مشرا پروین یاسمین سره پر واتس اپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بنا دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنٹ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر دشما د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لری کړي چې داسې یو ځل بیا هغلتا د خونکو کمی ور سره راغلی دی. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنڈ ارزی برتی شوی یو سلشل استادان تر لکیدلو پس د الکانو یوشمیر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زرت ضرور پورا کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخدلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دلتے اسپتالو کی دلتے دماشمان سر خواری نخیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لوی دي دي، زیات خلک لوی دي دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی الته بیا خواري نو سره کیږي الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي وستانه ونی کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړي نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسی ستا منګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغه ته نس کړلای بیا شکن د بایغه دی پر هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه ځي سرک نه پدې کې خواري کې شي د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شي د نه په شخصي کې شي نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د خانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران په شي خوري نه خوري دا ډاکټران به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټران دا شخصي یا دی دولم بر شي خرسي کنه خرسي یا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یین در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولې اوس همستا ولیلته حکومت خواري نه دی پکړل حکومت خواري وکړي ته کېدلای شي.
السلام علیکم. زه په خپل تورخم اوسیدونکو خلک ډیر سخت
غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپې ځ په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراچي چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خدا مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړي ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر درسی ساعت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند به یاستئ زادیانه صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ گرانوز د کون کو زموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص د ولسمه صفه څخه پایل تر یو دیشمه صفه پوري پام لري نن د کون کو موج او تاسو د تیر لوس ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوس شی محلولونو خواص د هغه دی شی دو درجه په دې ترتیب دا وي د اسموتیک فشار اسموس عملیا هایپوتونیک او د سنور موږ او تاسو ول وستل رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په 0 درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي یعنی کچې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغه په یو اټموسفیر فشار کې 0 درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي خو د دوی محلول چې د کېدای سي محلول له 0 څخه په ټیټه درجه کې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي انجمې تواوړي موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه ټیټېدل د ترمودینامیکی لار پر بنسټ هم ترلاسه کو پام دې ترتیب سره موږ او تاسو وایو کچیر د حل کوونکی د نسب د غوی د نسبی بیړه بڑا فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوی ماده لامل کیږي یعنی کچیر موږ او تاسو ګورو د غوی د محلولونو د شیدو په درجه باندې هم د ډول فشار چې کیږي و اغیز لري نو یو ماده موږ او تاسو وای هغه وخت په جوش راځي یا په شهدو راځي چې د هغوی د ننه بڑاس فشار د باندې د باندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي وسی دلته یو ماده په جوش راځي او وب خپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخه درجه د سانتیګریډ په 0 درجه د سانتیګریډ کې چشکیږي په شهدو راځي نو کچیره په دې وخت موږ او تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي او کچیر محلول له 0 څخه ټیټه درجه د سانتیګریډ کې وجود ولري بیا دوی چې شکیږي کېدای شي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویل کې دلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویل کې دلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نو پودر دی چې هغه شیندل کیږي او په عمومي ډول د هغوی د محلول د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډیر ټیټه وي نو د محلولونو هغه بڑاس د بڑاس چې د راهوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کیږي چې په محلولونو باندې د هوایي باندنۍ فشار دومره وي چې د دوی د زرو تر مند د دننی فشار سره مساوي وځي او محلول خپل جامد حالت ځانته غوړه کړي یعنی د اټموسفیر فشار ور باندې چې شو سي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخه د درجه بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو لومړی فرمول د ایبلو سکوپیک په نوم سره یا دی چې دوام فرمول د کریوس نوم سره یا دی چې په دې دوه طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه چې ټیدل شي کو یا کنگل کېدل کنگل کېدل درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولای سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه ده، دا خپل یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي. SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګرانو زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمین د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکي یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي را کړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شویو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شویو مالیکولونو د شمېرې چې شکوو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شویو شمېرو باندې چې شکوو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت شکیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم پراتلون کې لوستونکو شبه تاسو ولولي. نو کوي الکترولیتونه ګران ځکونکو هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلن محلولونه کې د په اوبلن محلولونه کې په مکمل ډول په خپل آیونونه باندې تشکیلي په آیونونه باندې تجزیه کیږي. چې دا ته موږ تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونه باندې تجزیه کیږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې شو اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا 10 په توان د منفی 3 مولر وي تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدی لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدی په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیم وو. دا چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پتیش کې په سل کې ضرب کړل اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 صدی سره. په همدې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حلوالای سو. زګرانو زکوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول د لوسکشي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چې کیږي په کنګل کیږي په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وو چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وو چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وو. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وو چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وو. خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وو چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مهمل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره کچيري په داسې حالت کې دلته ټکی ټکی اوس نو وایي چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښایاس. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 300 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه، چې یو هم القانونه وه، په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او دغه ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي، یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي، د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو وویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونه چې دي، یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ، یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ، د دوی په زنجیري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب القانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي، یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو ان چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر وشي، او اچ د دوه ان چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ، مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس اوربیټال سره یو ځای چې شکیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ، یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ام یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه، یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوستو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پیژنو، چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په القانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم ویني. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اعشاریه منفي صفر اعشاریه پنځه درجه د سانتي ګریډ ده، خو کثافت یې چې ده هغه چې شته 0.15 په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم شلرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشې دو درجه چې د هغه بیا منفی 1.4 درجه د سانتي ګریډ ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.1590 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو لبل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دی همیشه د یو اور زنځیري شکل یا هم اور زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی موږ تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د القانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د القانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمن شوی و، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې لډیرو ډیروالي لکبله واینس کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. کچیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرو ګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په القانونو کې څلور هغه مشبو هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبو هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته کچیر نور القانونه وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دیکان او نونان، دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی شبي یا هم د لانتنی کلمې ته ان ای ورستار په اضافه کول سره، چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنځيري شکل سره باید چې کړو دوی داس ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات دوی ترمن د دوی د کاربونونو ترمن د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی براته هوملوک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو، په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو، چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی، دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کو وای چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هگزان او دا سینور. خو دوهم میرزو کچیر هو ګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي وټاکل سی یا هم وشمیرل سی. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی یو اور زنجیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سولما ویزلری یا هم شاخلری نو کل په نوم گزاری کی راز لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخلرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزینوم اخلو کل چې د ماویزینوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو نو په دازه کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتو ولا وجود لري یا هم نصب سوی ده وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې چې شاخلرون کې مرکبات وي. او بل په دې ترتیب سره ګرانز د کون کو موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهانه کو په هایدروکاربونونو کې کله چې وژ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سربیره بیا رازو هر کاربن ته یو شماره ورکو یا هم شماره گزاري کو وروسته دغه څخه د نمبر وهول څخه په لومړي سات کې موږ او تاسو د شاخلرون کې د ماویزه نو مخلو بیا په پایل کې موږ او تاسو کولای شو د ټول مرکب نوم چې شکو واخلو یعنی کچیر بیا دوا شاخلرون کې وو یعنی مثال دوی ماویزه ور باندې نفسي بیا رازو لومړی د کوچنی ماویزه نو مخلو بیا ورسته د غټي ماویزه نو مخلو په پایل کې خپل د اور زنجیر یا د ټول مرکب نو مخسل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو شماره گزاري وسو په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوې ده وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزه نوم چشته میتایل وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نام گزاري دای پک کې سره په دې ډول سره چې دوا میتایل پین تان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي لکه لومړنی دویمی درېمی څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره چې کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربن نوم موږ تاسو کولای شو چې پرایمري الکول وشيو. د ترتیب سره دویمی کاربن ته بیا موږ کولای شو چې د کاربن سیکنډري یا هم سیکنډري کاربن سره وشيو. دریمی ته ترایټري او سلرمی ته کوانټري کاربن سره چې شکو وشي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ تاسو پوره ډول سره لومړنی د پی پر سره سیکنډري د اس په هر سره او ترایټري په کی سره او تلو رقمي کولای شو چې په کیو تور سره چې شکو وشي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نور اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه چې شکیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینه هغه د مرکز په توګه تاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دا مثال کچیر د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربن چې شوی د یو مرکب په توګه ټاکل شوی ده. او بیا ورسته هغه پاتې شونه چې لاندې کاربن سره چېشته په اړیکه کې د هغوی د رادیکال په شوګه په توګه چې شکیږي منل شوی دي یعنی رادیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او ورسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنۍ او یا هم لوی پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو. نو دا سو ګوري دلته مشو تاسو وایو چې پرایمری کاربن سره دلته په دې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان دا یا هم کدی سو وایو چې په دې ترتیب سره په دې ځای کې مشو تاسو دای لرو دای میتایل میتان دی او مدل کیږي او بل د کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د کبل مور او تاسو مخکې مول چې د پارافین په نوم سره یادي چې لږ مې لرونکي دي نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګني او هم د پای یو ډول چې شکایت یو واځي کولای شي چې تعویزي تعاملونه سره ورسي راځو ګرانو د کون کو دلوس په دې برخه کې مور او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو ویشل شوی دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوی ونه مونې واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاست راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع پام دې ځای پاتې ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري
ولولیرا پروی او پزړه کې می دمنه ولولیرا پروی